شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان ولسمشر وایي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم ګاونډي پر ضد وکارول شي. ولسمشر اشرف غني وروسته تر دې دا خبره وکړه چې تهران وویل د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیماني غچ په واخلي. سلیماني پرون په عراق کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې ووشه. افغان ولسمشر تر دې پیښې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان یو شمیر سیمې او لارې د واورو له امله له لومړۍ درجې ګواښ سره مخامخ شوي دي. افغان سوداګرو دا اجازه ترلاسه کړې چې د چابهار بندر له لارې پیسې انتقال کړي او د امریکا ولسمشر وایي قاسم سلیماني یې د دې لپاره ووشه چې د جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فهیم د هغو سیمو په اړه چې له تهدید سره مخامخ دي وویل:
بدخشان، نورستان، مناطق مرکزی افغانستان.
دوی بدخشان، نورستان د افغانستان یو شمیر مرکزی سیمې لکه بامیان، دایکنډي، غور، پروان او بغلان چې له سالنګولون سره وصل کیږي، همدار د سټی کنده او کوتل غوندلاري او سړکونه چې کابل له ګردیز سره وصل کوي لاغو سیمه او لارو دي چې له زیات خطر سره مخامخ دي. د ښاغلي فهیم په وینا په ولایتونو او ولسوالیو کې داسې سړکونه او لارې شته چې واورې، توپان او برف کوچونه خطر رامنځته کوي. نجیب آقا فهیم زیاته کړه د لارو د خوندیتوب په هدف د عملیاتي واحدونو ګمارنه او د داسې وسایطو ځای پر ځای کول په پام کې نیول شوي چې د لارو په پرانیستلو کې مرسته کولی شي. د هغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم ولیږدوي، خو دوی له هغو چارواکو، خلکو او شرکتونو سره چې د متحد ایالتونو په تور لیست کې داخل دي تجارت نشي کولی. د امریکا مالی وزارت دا سند د افغانستان بانک ته استولی. تر دې مخکې بانکونو له دې ډډه کوله چې له افغان سوداګرو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پولي معاملات وکړي، ځکه چې دوی د امریکا له بندیزونو ویره لرله. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د اسپانیا پولیسو پرون وویل دغه مشکوک کسان چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري په موریسیا ښار کې نیول شوي دي. د پولیسو ویاند ویل ټاکل شوی ده له دغو کسانو نن او سبا تحقیقات پیل شي. د پولیسو په وینا د درو امریکایي خویندو تر شکایت وروسته دا کسان ونیول شول. دا درې نجونې په موریسیا ښار کې محصلینې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیماني دا هڅې کولې چې په لنډو وختونو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیماني ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات ترسره کړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دې تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیماني ووژه او ایران وویل چې غچ په وخت دی. له ټاکلې جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې بل وخت به دا تمرینات په قطر کې ترسره کړي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوي ډیلي کې مسلمانان د 12مې پیړۍ جوړ جامع جماعت شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد شعارونه ورکړل. په زرګونو نور مظاهره چند د پلازمېنې کوڅو ته راوتلي وو. دوی ویل چې دغه قانون د مسلمانانو په وړاندې تبعیض دی او د هندوستان د سیکولر اساسي قانون پر خلاف دی. د دې هیواد په نورو برخو کې هم ورته لاریونونه شوي دي. په هند کې د دسمبر په 12مه وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د افغانستان، پاکستان او هند، بنګلادیش، هندوانو، سیکانو او پارسي وګړو ته د هندي تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې د چړې په حمله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د فرانسې پولیسو د جمعې پر ورځ یو کس وروسته له هغه په ډزو ووژه چې په یوه پارک کې پر خلکو د چړې حمله وکړه. پولیسو ویلي د دې پېښې په اړه له عیني شاهدانو تحقیقات روان دي. د حمله کوونکي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني صفه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د جګپوري پوځي قمندان قاسم سلیمانی تر بشول ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لافان ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړه. وړاندې د دې جزئیات ترکو.
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
د امریکا ولسمشر ترامپ وايي سلیمانی د شل کاله د منځنی ختیځ د بی ثباتۍ حلې ځلې کولې. په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدل شي. د لوګر ګرځیز د لارې امنیت ته خلک اندېښمن دي.
د لوګر لوی لار صدا په دې ورسته کې ډیر نام نه سوی ده. د برخه کې حکومتي چارواکي د دې چې بعد پوسټه وچی هغه ډیر مهم ځایونه د سوی وجه کې پوسټه وچی دا ځای نام نه امن کیږي.
د کندهار هرات پر لوی لار بیا له پولیسو شکایتونه زیات شوی چې پیسې اخلي. د کورنیو چارو د وزارت له بیان سره مو موضوع شریکه کړي.
تر دې د مپورې دغه لوی لار لاس نه هغه منصبین چې پولیسو له خلکو یا خوازه یا خپل هغه نیول شوی دی او د خانمنګل تصفارل شوی دی.
د افغانستان بانک له رئیس سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د ترویج په اړه شخیدلې و.
دغه پروسه چې خو ډېر تیز روانه ده په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېره تیز روانه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ماښام له ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې امریکا او ایران به د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د جمهور رئیس د هغه پریکړې په اړه تلیفوني خبرې وکړي چې له مخې په عراق کې د ایران د سپای پاسداران اسلامي انقلاب د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووشه. مایک پامپیو وایي دا پریکړه د امریکایانو د ژوند ژغورلو په هدف وشوه. نور حال د ملالی بشیر پورا پور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا په خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشری ماڼۍ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلې ده. د جمعې په ورځ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په عراق کې د ورستیو پیښو او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارېدلو او د سیمایز کړکیچ پر مخنیوي ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووژل سو. مایک پامپیو لیکلی د امریکایانو ژوند په خطر کې وو او د هغوی د ژغورلو په خاطر دا اقدام وسو. د زیاته کړي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي او همدارز لیکلي چې امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ له سی ان ان تلویزیون سره په واشنگتن کې په خبرو کې وویل چې د سلیمانی وژنې د ګڼو امریکایانو ژوند وژغوره. د ویل سلیمانی په سیمه کې فعالیت کاوه او د خپل ویلي و چې لوی اقدامات به وکړي. دغو اقداماتو به یې د سلګونو امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وای. موږ پوهیږو دا کار کېدونکی و. دا د استخباراتو پر اساس یوه ارزونه وه چې موږ یې له مخې دا پرېکړه وکړه. په داسې حال کې ده چې مایک پامپیو د ولسمشر غنی په ګډون په نړۍ کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم په دې اړه د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړې دي. په دغو کې پر ټویټر د پومپیو په وینا د فرانسې، جرمني، برتانیې، چین، روسیې او سعودي عربستان لوړپوړي چارواکي شامل دي. پومپیو پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره هم په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم په دې اړه د جمعې په ماښام یو اعلامیه خپره کړه او هیله یې څرګنده کړه چې د سلیمانی د وژل کېدو پیښه به د افغانستان او ایران او افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو هم د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه غبرګون ښودلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم پر خپل ټویټر پاڼه د سلیمانی د وژل کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سلیمانی د ایران د ملي ګټو لپاره ډیر مهم و، خو د سیمې لپاره یو تهدید و. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو ته وویل چې د سلیمانی په وژلو سره امریکا یوه لویه تیروتنه کړې ده. دا د امریکایانو یوه لویه او ستراتیژیکه تیروتنه ده. زما هدف دا دی چې دوی د دولتي تروریزم یو اقدام کړی دی او په خپله هم په دې پوهیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرنی پوځي مټ و چې امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. د یادولو وړ ده چې د دسمبر میاشتې په 1 نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکښې د ایران پلوو ملیشو لږ تر لږه 25 غړي وژل سوي او لسګونو نور یې ټپیان سوي وو. وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید مسؤول ایران دی. د پنجشنبې په ورځ د ایران پوځي مشران واشنگتن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. په بغداد کې د جمعې په ورځ پر سلیمانی تر هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزارت وزیر مارک اسپر ویلی وو ایران او نیابتي ځواکونه یې ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلان ولري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر قاسم سلیمانی وواشه، د جګړې د پیلولو په خاطر هغه نه دی وشلی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د په قومنده د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ټرمپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول، خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال لمنځه یوړل سو. ډونالډ ټرمپ وویل
سلیمانی هاز بین پرپټریټینګ اکټس اف ټیرر ټو ډیسټیبلایز د میډل ایست.
سلیمانی له تیرو 60 کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر په خواهی کړی وای. د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه. د جمعې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکې په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یوه ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یوه لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
لذا در سه بود بود نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حق سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنه ته غبرګون به د ایران له کنټرول وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11 حمله کړې وه. دو شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علي خامنهي وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته د غړیا چارت فری پروګرام لرو. په فرا کې یو شمېر خلک په تیر بیا موټر چلون کې وایي چې د دې بلایت په فرا رود ولسوالۍ کې پولیس له موټر چلون کو پیسې اخلي. موټر چلون کې وایي چې احتساب یې کړی او که ستونزه حل نشي لارې به بندې کړي. په دې موضوع عصمت څاروان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړې. ښاغلی رحیمی د خلکو د ادعاو په اړه وویل:
د کورنیو چارو وزیر شخصا ټولو مسؤلینو ته د کابل هرات د لارې یا د لوی لارې مسؤلینو ته، په دې لارې پرتو د ولایتو لومړۍ درجه مسؤلینو ته، امنیت قوماندانانو ته همدغه هدایت کړی دی چې دې برخې ته جدي توجه وکړي. په ورته وخت کې امنیت داخلي ریاست ته چې په کورنیو چارو وزارت کې نوی ایجاد شوی دی، هغه نظارت کې په منصوبینو د کورنیو چارو وزارت غوته هم جدي هدایت شوی دی چې ټول هغه کسان چې دوی تخلف کوي یا اخاذی کوي یا دقیقا همدغه لار نشتاس یادونه وکړه، دې برخې ته جدي توجه وکړي. زموږ جدي کوټلي ګامونه په دې برخه کې اخیستلي دي. تر دې دمه پورې د دغه لویې لارې لس تنه هغه منصوبین چې پولیس وو له خلکو یې اخاذی اخیستلې، هغوی نیول شوي دي او د خان منګول ته سپارل شوي دي.
خو عملا داسې ښکاري چې دغو نیونو اغیز نه دی کړی، ځکه چې د خلکو شکایت په خپل ځای پاتې دی.
له شک پرته چې په دغو برخه کې به یو څه مشکلات وي، خو په شکل چې ورته پرداز ورکول کېږي، په شکل چې دغه هلته خلکو څرګندونې کړې دي یا مسؤلینو او یا هم هغه کسان چې دوی ځان متضرر بولي، په شکل نه ده. موږ دغه برخه نه په جدي توګه نظارت کوو، هم د کورنیو چارو وزارت، هم د ملي دفاع وزارت او هم د ملي امنیت ریاست منصوبین دغه لار نه په جدي توګه نظارت کوي. ټول هغه کسان چې هغوی تخلف کوي، جرمونه کوي، هغوی نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. ځینې مواردو کې زموږ لومړني اطلاعات د استخباراتي هغه ده ښیي چې هغه کسان چې دکتي کېږي، هغه له بده مرغه زموږ د خلکو د دښمنانو لخوا دکتي شوي دي، چې هغه ساحې کې چې هلته امنیت ټینګ شوی دی، پوستې ایجاد شوي دي او خلکو هلته خدمات عرضه کېږي، دښمن نه غواړي چې هغه پوستې هلته ایجاد شي او هلته پاتې شي تر څو د دوی هغه شومه مخونه مخنیوي وشي.
لیکن د فرا والی هم دا موضوع تاییدوي چې په دې سیمه کې مشکلات شته، او لکه څنګه چې تاسو پخپله وویل چې په دې برخه کې یو شمېر کسان نیول شوي دي، نو هم تاسو دا موضوع په یو شکل سره تاییدوي، هم د فرا والی تاییدوي. کله چې تاسو هم تاییدوي او غویم تاییدوي، بیا نو د دشمن د تبلیغ یا د غوی د هڅو په برخه کې خبرې کول فکر نه کوي چې دا به اضافه خبروي؟
پولیس مقصد نه دی، بلکې عناصر پولیسو کې شته. په کوم شکل چې څرګندونې کېږي، په کوم شکل چې تبرز دغه برخه ته ورکول شوی دی، په کوم شکل چې انعکاسات دغه برخه دي، په کوم شکل باندې نه ده. زموږ پولیس چې دغلته دي، هغه ټول پاک نفسه دي. ډېری له شک پرته چې ځینې مشکلات به وي، مسؤلین هلته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، والي صاحب لومړۍ درجه مسؤول دی او دوی کولای شي چې زموږ د امنیتي مسؤلینو سره نږدې خبرې وکړي. زموږ مسؤلین مکلف دي چې هغه موارد چې خپل والي ستونزه مشکلات ویني، هغوی ورسره مطرح کړي او دوی دغونه اطاعت وکړي او په هغو برخو کې ګامونه واخلي. زه فکر کوم او زموږ موقف هم همدغه دی چې که چېرته لومړۍ درجه مسؤول دی ولایت، هغه دا څرګندونې کوي چې په دوو برخو کې دوی وایي چې دغه پوسته دی نه یا د پوسته دی یا په ټوله کې پولیس په هغو باندې تهمات واردوي،
زموږ له نظره د غیر مسؤلانه خبر. د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی څرګندونې مو په فرا کې د لوی لارې پوښتو د پولیسو له پوستو د خلکو د شکایت په اړه په ارتباط اوریدي. بل ورته خلک د لوګر ګردیز پر لوی لار د پوستو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا لوی لار ناامنه ده او باید امنیتي خوندي شي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
او رستلغه چې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې در قاضیان او یو کارکونکو په لوګر ولایت کې د کابل ګردیس په عمومي سړک د وسلوالو طالبانو لوري وژل شول، ورسره سم د لوګر پکتیا او خوست اوسیدونکو اندېښنې هم ډېرې شوې. د لوګر اوسیدونکو وایي تنګي وغجان، پولی قندری او خزر بازار د ولایت هغه سیمې دي چې وخت نه وخت پکې وسلوال د کابل ګردیس عمومي لارې ته راوځي، تلاشی کوي او یا هم له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې ولایت اوسیدونکو بلال او احسان ازادي رادیو ته وویل:
تنګي پسمه کې خلفین بعض وخت راوځي چک پوینټونه جوړي او هغه دلته خلک تلاشه کوي برخص د مامورینو سه پنځشنبه یا شنبه سلغه جنرازي د مزاحمت کې
د لوګر لوې لار صدا په دې ورسته کې ډیر نام نه سوي ده د برخه کې حکومتي چارواکي د دې کې بعد پوسټه وچی هغه ډیر مهم ځایونه د سوځي کې پوسټه وچی دا ځای نام نه امن کیږي
یوازې د لوګر اوسیدونکو نه بلکې د پکتیا سوداګر هم د دلارې لن امنې سر ټکوي او وایي د لویلارو نه امنه کېدلې په کاروبار هم بد اغېز کړي په پکتیا کې د صنایع او مدن خونی مشر سید فضل الدین جلال زیوی
امنیت نه نو کاروبار خو خامخا خراب دی داسې وشي چې دوړو غلو ترمن جنگ وي او پکې یو تاجر یا عام خلک گرفتار کیږي
خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو ځین مهم غړي او د دوی د وسلو زیرمتونو لمن زوړی چې ورسره به د لارې په امنیت کې هم خواله راشي دی وای د لارې د امنیت لپاره په یو شمیر برخو کې پوسټ هم جوړی کړي د لوګر امنیت قومندان رحمه خدای مخلص او د سولارم په لیلو قومندان عبدالمتین حسن خیل ازادي رادیو ته وویل موږ د لارې په ودو کې درې نوې بیسونه جوړ کړي او سنور به په راتلونکو کې هم جوړ کړو د کابل ګردیز لویلاره چې د لوګر لولیت ختیریږي د هیواد جنوب ختیځ ټول ولایتونه له مرکز کابل سره نخلوي نه یوازې د ورځې زرګونه مسافر په دلاره تګراته کوي بلکې په ګڼشمیر کې لوی بارون کې موټر هم په دلاره کابل او سول ختیځ ولایتونو ته سوداګریز توکي لیږدوي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده
مخکې تر دې چې د روزګان د ولایت روغتون له اداري فساد پرده پورته کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې براواړو چې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي دغه خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي
د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو د سیمې او نړۍ ګڼو مطبوعاتو پام راړولې جنرال قاسم سلیمانی د جمعې په سهار د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د یو هوایي برید هدف وګرځید د او په عراق کې د هشد شعبي ډلې قومندان ابو مهدی المهندس له 15 نورو کسانو سره په دې برید کې وژل شو ټایم مجلې لیکلي سلیمانی اتلس کال د مخه لومړی پر طالبانو د امریکا د برید ننګه کوله ځکه چې دا ډله د ایران لپاره یو دایمي ګواښ بلل کېده خو وروسته بیا د امریکا په دښمن بدل شو د ټایم په دې مقاله کې راغلي سلیمانی داسې کس نه و چې ځان پټ پاتې کړي په دې مقاله کې د قاسم سلیمانی هغه پیغام ته اشاره شوې چې په 2008 کال کې د امریکا یو لوړپوړي جنرال ډیوډ پټرایس تاسوولې او په کې لیکلي و چې زه قاسم سلیمانی د عراق سوریه لبنان غزه او افغانستان لپاره د ایران پالیسي کنټرولوم سلیمانی د ایران د سپارډلې د بهرنیو مسایلو او پالیسیو طرحی کوله او لګنو ملیشو او شیاډلو سره اړیکې پاللې د راپورونو لمخې قاسم سلیمانی د قدس ډلې د فاطمیون په لخر کې لسګو نظر افغانان د ایران لاري سوریه ته استولې او څو خپل نیابتي جنگ پر مخته یوسي انډیا ټوډي ورسپانې لیکلي قاسم سلیمانی د طالبانو د ځواکونو په اړه امریکا سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي وو د مقالې لمخې امریکا په هغه وخت کې د القاعده په وړاندې عملی استخباراتي معلوماتو ته اړتیا درلوده څو طالبان هم پرې مات کړی شي او په افغانستان کې یو ملکی حکومت رامنځته کړي د انډیا ټوډي د مقالې لمخې د 2001 کال تر پیښو وروسته سلیمانی ژر د امریکا لخوا د یو ملي دښمن په توګه اعلان شو د انډیا ټوډي په دې مقاله کې راغلی داسې ګمان و چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي غوښتل سلیمانی د خپل ځایناستي په توګه چمتو کړي د سلیمانی په وژل کېدو خامنئي ډېره غوسه ښودلې او امریکا ته یې ګواښ کړی چې سخت غچ به ترې واخلي هافنټن پوسټ امریکایي ورسپانې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د نومبر د وروستیو د سفر د جزئیاتو په اړه مقاله لیکلي د مقالې لمخې ترامپ په دې سفر کې د امریکا د مالیه ورکوونکو څخه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف کړي د ورسپانې په لیکنه ترامپ له فلوریدا نه د دوو الوتکو په ملتیا باګرام ته ولاړ څو د شکرانې په مراسمو کې امریکایي سرتیرو سره وګوري د هافنټن پوسټ ورسپانې د موندنو لمخې د ترامپ په دغه شپږ در ساعته سفر کې 15 میلیونه او 3 لک ډالر مصرف شوي ځکه ترامپ د واشنگټن پر له فلوریدا افغانستان ته تللی وو په دوام کې راغلی چې ترامپ د نومبر په 28مه په ټوله ورځ کې یوازې 2 ساعته په بګرام کې پاتې شو او بیا وروسته جرمني ته ولاړ او له هغه ځایه امریکا ته ستون شو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بګرام ته دغه 15 میلیون ډالری سفر پر مهال له طالبانو سره د اوربند چمتووالی اعلان وکړ خو اوس چې له دې سفر یو میاشت تیریږي د دې موافقه کوم نه لیدل کیږي
د روزګان د ولایت روغتون په ودانۍ کې د اداري فساد تور د روغتون مسولین وای دا ودانی څو میاشتې مخکې جوړه شو، خو اوس یې چت ساتي او بنلري وسایل هم سم کار نه کوي. پترین کوټ کې زموږ خبریال شریف الله شرافت له مسولو کسانو او ناروغانو سره شخېدلی او دې روغتون ته ورغلی.
او روزګنده ولایتي روغتون مسولین وایي چې دغه روغتون ودانۍ په ټیټ کیفیت جوړه شوې او د ګټې اخیستنې تر څو میاشت وروسته بیا د تخریب په حال کې دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای د غوډانی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د ورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولینو په ګډه قراردادي شرکتونو څخه تسلیم کړي. توخی زیاتوي چې د غوډانی یوازې تشپنوم جوړه شوی او د روغتون لپاره هغه وسایل چې پکښې کې نصب شوی کار نه کوي.
ټول دیوالونو د زونه کړي سره چې باران وسی د ټول دیوالونو نم کشي سره جلا کیږي سره بل اخر دغه تور فاتیج سره او د
ولایتي روغتون غلی ناروغان او پایوازان وای کله چې باران ورینو د روغتون ټول شتون ور باندې ساتي.
خو مجلس می راوړې دي نو غوړې د ولسوالۍ دغه باران چې ساتي پر مریضان باندې نو پر نو دیږي د امزه ک نو دیږي مریضان په تکلیف کېږي.
نو میا بیولادی دلته دا زخمی مروسل سره پی ډیر سوی دی او ک پیټ لږ دا پر کم ک پیټ جوړ سوی دی چتیږي ش جوړ سوی وای مسره پی ډیر سوی منګری ک پیټ لږ مشتنم دادش دا سړی ونیسی چې وروره دا څنګه جوړ کړی دی.
یختې نو دلته خود دغه دی یختې وبو منځین ستلته شناپل منځین ستارات
د ولایتي روغتون مسولین د غراز یتویچ په دغه روغتون کې هیڅ ډول وبنسته مرکز ګرمۍ غیر فعال دي او د غراز د کانالیستون سیستم هم خراب دي.
اوس موږ د ټول مریضان هم دغه دي چې په دغه شپخانه کې په یو وخت کې استفاده د کانتانی مریضان هم راځي کله غراز ټول موږ په یو وخت کې سره ځای په ځای کړی او دا د
تومره خطرناک دي
د تطابق د اصول نه خلاف عمل دي چې موږ کوو سره په دې چې موږ هیڅ امکانات نه لرو چې دلته د وکړ هغه سپټیک څاچ جوړ کړی دي سره یعنی یو میاشت هغه چوبو ورې لاس ولې پس لوي میاشت هغه لیکاج وکي چې وسوبه وقریت روان دي سره چې تاسو پر وس موږ
د اورزګان د امیر روغتیا ریاست مسولین هم منی خو پړای پر مرکزی اداري ورغورځوي. د دې اداري مشر ډاکټر خان اغا میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر روغتیا د وزارت نه انجنیری ټیم موظف چې دغه شفخانه وګوري او په اخر کې هم اته نفرو انجنیرانو چې هغه د عام روغتیا د وزارت انجنیرانو هغه تسلیم کړی ده.
د ولایتي روغتون دغه مسولینو پر مرکزی ادارې ژغ وکړ چې د روغتون دغه قرارداد کوونکو سره دی حساب وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عام روغتیا وزارت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سوله امانځي له کونړ لیکي د قاسم سلیماني وژل شې اقدامو ځکه چې سلیماني د نورو په بدبختۍ کې خپل خوشي لټوله. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي امریکا او ایران باید خپل مشکلات د خبرو لالارې حل کړي او دواړه هیوادونه باید په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. حمیده نظری له کلات لیکي افغان حکومت باید لټولو هیوادوالو سره په چلند کې تعادل وساتي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي طالبان باید ژر اور بند وکړي ځکه په هیواد کې بد حالت روان دی او طالبان باید ژر د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته چمتو شي. حمیده عطل له غزنی لیکي طالبانو د اور بند له ردېدو سره یو ځل بیا وښوده چې دوی پردي پال دي. عبدالعزیز غالب له مارجي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د قاسم سلیماني په وژلو خپه نه یو خو که چیرته امریکا او ایران په افغانستان کې جنگ مخته یوسي دې ته به خپه یو. شهید زاده له زابل لیکي شوسو چې سلیماني ووشل سو. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ کوي چې ویلي دي د افغانستان خاوره به پرې نشته چې څوک له دې خاورې په ګاونډیو هیوادونو حمله وکړي. لوبل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی پر سولې ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې سوله د افغانستان لپاره ډیره ضروری ده. خو عبدالحمید پر استول اسمس کې لیکلی دی هغه سوله مهمه ده چې هغه د افغانانو په خیر وي او باثباته سوله وي. نورالدین افغان له سمکنیو البته لیکلی دی د حروف سره یو ځای سوی دی له حکومت څخه غواړو چې له سید کرم څخه نور اس ام اس نه لبسل کیږي. هله کو چې کله اس ام اس ساجي رډو تر استوي د حروف سره یو ځای نشي. اته بجه او دیر شتک کې شپې لند خبرونه. په افغانستان کې شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ده د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د لارو د خلاصېدو غم به وخوري. دغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، هغه افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم انتقال کړي. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی د هڅې کولې چې په لنډو وختو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات د قاسم سلیمانی د وژلو نه وروسته ځنډولې دي او د دې لپاره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چنې شوې دي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوې ډیلي کې مسلمانان د ولسمې پیړۍ جوړ جامع جماعت شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد شعار نه ورکړل. او روسي خبر دا چې د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې د چړې په حمله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د روان المریض مالي کال پر مهال د افغانستان بانک توانېدلې د بهرنیو اساري ذخایرو للاری یو سلو یو اتیا میلیون ډالر ګټه وکړي چې دا دغه بانک په تاریخ کې بې ساري ارقام دي. په همدې حال کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د افغانیو د ترویج خوځښت تم پیل شوی دی. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې افغانستان په لومړي ځل د پیسو نړیوال صندوق د ای سی ایف پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړ. پر همدې موضوع ملالی بشیر د افغانستان بانک له سرپرست رئیس واحد نوشیر سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د پیسو نړیوال صندوق په پروګرام کې د افغانستان لپاره کوم شمنی او شرایط شامل وو او آیا په راتلونکي کې به هم د افغانستان لپاره دا ډول پروګرام وي.
د دې برنامې درې مهم اهداف وو. اول دا ده چې افغانستان اوخره شي خپل مالی او پولیسي اساساتونه چې په هغه پالیسو کې اصلاح راولي. دویم دا و چې د دغه برنامه په بریلیتو 1700 سره افغانستان ته سلور بلون امریکایي ډالر وړیا پور ورکړی شو. او درېمه دا ده چې مهم موضوع ده چې مرسته کوونکي هیوادونو لپاره دا یو مهم سند دی او یو اعتبار ورکوي تر څو افغانستان سره مرستې وکړي. په دغه کې کوم تعهدات چې مالیه وزارت پورې ډېر اړوند او د افغانستان بانک پورې مهم دا و چې د مالیه وزارت عواید په یو خاص کچه کې پاتې شي. دویم دا چې د بودیجې لګښت په ښه طریقه باندې وشي او په دې هکله د اصلاحاتو غوښتنه شوې. د افغانستان بانک پورې مربوط مهم نکات دا و چې مالی ثبات رامنځته شي، یعنی بانکونه په داسې حالت کې چې کوم ستونزې خلکو ته پیدا نشي او بانکونه باثباته وي. همدارنګه د انفلاسیون کچه په یو خاص حالت کې پاتې شي او د افغاني او چلښت اقتصاد کې چې دی هغه ته وحد او کچه ټاکل شوی او څنګه به ډېری نشي او ارزي ذخایر او یشتمنو د کچې لوړولو.
نو شیر صاحب، په ټولو ولایتونو کې په افغاني او راکړه ورکړه د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
پولیس سیاست په اقتصاد کې دوه مهم سیاستونه دي. یو پولیس سیاست دی او یو مالی سیاست دی. مالی سیاست د مالیه وزارت په مخ ته وړي او پولیس سیاست د افغانستان په مخ ته وړي. موږ د پردې ډیره مهمه ده چې په هیواد کې پراخ راوړته په افغانو وشي او په دې د لارې موږ په اقتصاد کې د اقتصادي وده کې مهمه ونډه ادا کولای شو. اوس مهال چې د افغانانو سره نور پولی واحدونه هم په جریان کې دي چې زموږ ته یو غټ سرخو کې دي.
نو شیر صاحب دا په دې ورستوي کې چې په افغانیو د راکړې ورکړې لپاره یو خوځښت پیل شوی دی د افغانستان پر کچه، دې ته د خلکو خبرګون څنګه و؟ تاسو خوشاله یاست؟ آیا فکر کوئ چې نور هم باید خلک په دغه کې ګډون وکړي او راسي افغانۍ باندې راکړه ورکړه پیل کړي؟
ما په دې تیرو هفتو کې ننګرهار ته هم سفر وکړ، عامو وګړو سره، هټیوالو سره، سوداګرو سره، پانګوالو سره، صرافانو سره، ټولو سره مېزیدنه خبرې وکړې. دا ځل دا پروسه شروع شوې د خلکو د خوانه شروع شوې ده. دا وضاحت په خلکو ته وایم چې وکم چې خلکو په خپله په دې خوځښت باندې ولس کار کړی دی او اوس چې موږ ګورو په مشرقي ولایتونو کې او همدارنګه په خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، دغه ټولو سیمو کې دغه پروسه شروع شوې ده. او موږ ته خو معلومیږي ځکه چې د غوښتنه د افغانۍ ډېره شوې ده او موږ د افغانستان بانک په هر هغه ساحو کې چې افغانۍ مونږ غوښتل شوې دي او نور پولي واحدونو باندې تبادله شوې دي، نو خورا ښه اقتصادي اغېزه کړې ده او یو ولسي حرکت دی.
آیا فکر کوئ چې داسې کوم ولایت ته چې تر اوسه پورې دا پروسه پکښې نه ده پیل شوې او تاسو غواړئ چې خلکو ته ووایاست چې همدا راز و نور ولایتونو ته په کتو سره دغه پروسه په خپلو ولایتونو کې پیل کړي؟
دغه پروسه چې ښه ډېره تیزه روانه ده، په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېره تیزه روانه ده. جنوبي ولایتونه چې دي، کندهار، هلمند، روزګان، هغه کې دا پروسه لږ ځنډنې ده. زموږ امید دا دی، غوښتنه مو همدا ده چې په هغه ولایتونو کې هم دغه پروسه شروع شي.
ویل کېږي چې د افغانستان بانک ارزښتمنۍ یا ذخایر یې په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. د دې د دلیل په اړه که راته ووایاست او پر اقتصاد به د دې اغېزې څه وي؟
کله چې یو هیواد ارزښتمنۍ لوړې شي، دغه هیواد ته ډېر اعتماد ورته برخه کوي او همدارنګه یو نړیوال اصل هم دی چې کله یو هیواد واردات کوي نو کم از کم د خپلو درې میاشتو د وارداتو معادل هغه باید ولري. ارزښتمنۍ چې موږ د خوشحالۍ ژبه چې هغه نه ډېر زیات موږ لرو، نو دا هغه اغېزې دي. طبیعي خبره ده هیواد ته ډاډ ورکوي او افغانۍ ته هم یو پشتوانه ده چې د مشکل په وخت کې موږ کولی شو ګټه ترې واخلو. او هم چنان په همدغه شتمنیو باندې موږ پانګه چولې د هغې له لارې یو هم لاسته راوړو. او بل دلیل دا دی چې ښه مدیریت دی چې د افغانستان بانک د همکاران دخوانه شوی دی او همدارنګه بهرنۍ مرستې هم دي. کله بهرنۍ مرستې ډېرې شي نو مونږه ارزښت د خیر زیاتېږي ورسره.
نو شیر صاحب، د افغانستان بانک لپاره ستاسو د نویو پالیسیو څخه یو څه راته ووایاست.
مونږ خو په دې اخیرو کې د مالیه وزارت سره په ګډه باندې په سکوکو باندې کار کوو چې د اسلامي بانډ ورته هم ویلې شو. دې لارې نه مونږ کولای شو چې مالیه وزارت کولای شي ډېر پیسې لاسته راوړي تر څو په پروژو کې مصرف کړي. او همدارنګه افغانستان بانک لپاره دا یو لار ده چې موږ د بازار نه زیاتې افغانۍ هغه راټولو او نو اړتیا نه لرو چې ډالر مارکیټ کې خرڅ کړو. دا هم یو ستراتیژي موږ باندې کار کوو په شریکه په ګډه باندې. د دې سره سره دغه ترویج موضوع چې اوس کار ورباندې شروع شوی، په دې کې هم موږ په راتلونکي کال کې غواړو چې نور کار ورباندې وکړو. او یو بل خبره مهمه دا ده چې د ای سی ایف برنامه چې اوس ختمه شوه، د تعقیبي پروګرام باندې کار کوو چې د مې په میاشت کې احتمال دی چې شروع شي. په هغه کې بیا کېدای شي دا ځل کوم پروګرام چې زیات تمرکز په عوایدو باندې و، نو که وکړل شو چې د عوایدو سره سره په اقتصادي رشد باندې هم کار وکړو.
د افغانستان بانک سرپرست واحد نوشیر د خوست چارواکي ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د پانګونې لپاره اسانتیاوې زیاتې کړي. بل لور سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي، په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر د اوس په پرتله څو برابره چټک شي. نجیب الله لوخیر له خوسته راپور لري.
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو په خاطر به په دې ولایت کې د پانګونې اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي، په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر چټک شي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی آزادۍ راډیو ته د ادارې لپاره د نوې ودانۍ د اساسي رغونې د پرانیستې په څنډه کې وویل
که چیرې دغه تجاران دلته عضویت ولري دوی کړای شي چې په خپل صادراتو د لپاره په بهر کې موږ بزریبي وکړو موږ دوی ته هلته ګرانټي خطونه ورکوو چې دوی هیڅ ځای نه مالونه راوړي دوی کولای شي چې موږ لارې سفرونه وکړي خارج ته مالونه راوړي دریمه خبره دا ده چې موږ د سارو مال ساتنه چې دلته د وسلو او کار لکه کټګوري باندې موږ کولای شو چې پیشنهاد وکړو د دوی لپاره د خپل ځان د ساتنې په خطر باندې هم اصلي توضیح کو
د سوداګر او پنګوالو لپاره د یو واحد او ګډ ادرس شتون دوی لپاره هم مهم دی او پر اړتیا یې ټینګار کوي. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز وایي کچیر پنګوال او سوداګر په دې ولایت کې پنګونه وړي او یا کارخانه او فابریکې جوړوي لدې لارې باید حکومت ته معرفي شي.
دا ډېر تاثیر لري په دې ځنې موارد کې لکه صنعتي پارکینګ هغه د دغ ځینه هغه تجارو ته په ګوته کیږي چې هغه وکی د سرمایې تشتان وي کیمه د دغه ادرس نه مرکزی حکومت ته ورپېژندل کیږي هغه ته وهر دولت ذمہ وار دی چې دغه تجارت لپاره وړاندې کی.
د سوداګر او پانګوالو په وینا د خوست په سوداګریز بهیر کې د غلام خان بندر رسمي ترانزیت کېدل د اهمیت وړ دی. د خوست د سوداګر د یو بنسټ مشر حاجی جمال تنی وویل
کنواله موږ دومره مختجولي سي په ترکو چې په کوبل کې مزه په خپل تجارت څخه وصول ګرځم بل ولایت ته څخه وصول راوړم کړه کوم درنه وختنه د لکسر کم د چپاو غنۍ کې اقدام وکړ یمي ترانزیت فل یارن د کور وکي.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی هم وایي هغه سوداګر ته به د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی د یو مشخص او قانوني ادرس له لارې دوی سره خپلې غوښتنې شریکوي.
خوست ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی دوباره د ټولو سوداګرو او پانګوالو لپاره د یو واحد ادرس په توګه باندې د دې پرانستنه وکړه او زموږ هیله دا ده چې انشاءالله د دغه ادرس له لارې به موږ د ټولو پانګوالو سوداګرو چې کوم ستونزې دي هغه ته کوم اسانتیاوي دي برابرو.
یاد دیوی څو ورځې وړاندې په خوست کې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخانو مالکینو د خوست حکومتي مسولینو غوښتل چې دوی ته د ډېرې پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابر کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا سجرډو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو خو ترغه مخ کې بلخ ته ورسو. د بلخ چارواکي وایي چې د دې ولایت له څوارلس ولسوالۍ او شپږ ولسوالۍ د نامنۍ له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په بلخ کې زیاتېدونکي نامنۍ څه باندې 2000 کسان له خپلو کلیو او کروندو بې ځای کړي او اوسمهال د ژمي سړې شپې او ورځې تر نازکو خیمو لاندې په ښار کې سبا کوي. دا بې ځای شوي کسان له وزګاری او فقره ځوري شي. مجيب رحمان حبیب صاحب له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ کې محلي چارواکي تاییدوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلو حملې زیاتې شوې دي او یاده مسله سبب شوې تر څو سلګونه کورنۍ له دغو سیمو بې ځایه شي. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېر یو اونۍ کې په دولت آباد، چهاربولک او بلخ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د انفجاري او وسلو حملو په ترڅ کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډون 25 سرتیري وژل شوې دي او لسګونه نور ټپیان دي. د بلخ والی یان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې چهاربولک، دولت آباد، شولګره، چمتال، زاری او کشندی ولسوالۍ د نامنې لالوړ ګواښ سره مخ دي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه
شما خبر درن چې شش ولسوالۍ در ولایت بلخ
تاسو خبري است چې شپږ ولسوالۍ په بلخ ولایت کې د امنیتي لپاره پریس ریکر کې راکشتي او لالوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. دغه ولسوالۍ لکه زاری، کشندی، دولت آباد، چهاربولک او چمتال ولسوالۍ دي. پام دې حال کې د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت کې د طالب وسلوال حضور تر بل هر وخت زیات شوی او په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو وسلوالو حملو دلته د نامنې یو نوی بهیر پیل کړی. ښاغلی حدید وویل خلک هم دغه وضعیت ته اندېښمن دي او تاسو وینئ چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د وسلوالو طالبانو حملې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو زیاتې شوې دي. زموږ پوځي دوستانو ته د امکاناتو نشټون او همدارنګه د غوی په لیکو کې د بشري قواو کموالی سبب شوی چې نامنی زیات شي د بلخ ولایت شورا د مشر په باور چې د پولیسو په لیکو کې د جوړښت کموالی او همداراز دغه ولایت کې پوځیانو ته د مناسبو تجهیزاتو نشتون د نامنې پراخېدو ته مرسته کړي. تر دې پخوا د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری هم ازادي راډیو ته په خبرو کې د پولیسو په لیکو کې د جوړښت کموالی مسله تایید کړې ده. په بلخ کې د شته نامنیو له وجې ځینې بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې په ولسوالیو کې طالبانو له هغوی باج اخیسته او همداراز د دولتي ځواکونو او طالب استولو ترمنځ په نښتو کې تر ډیره دوی په نښه کېدل او په همدې حالت اړ شول چې مزار ښار ته راکړه شي. حکیم خلیلی د چهاربلک ولسوالۍ د بوستېپې کلي څخه مزار ښار ته رابېځای شوی ده. وویل
دا وضعیت در منطقه ما جنگ است، یک طرف طالب میزنه یک طرف دولت. ما جنگ گرفتیم، در شهر آمدیم، در منطقه نه کار است نه بار، ما زیر خیمه زندگی میکنیم.
در بلخ دولتی ادارو سره د شته احصایه پر بنسټ چې په دغه ولایت کې د نامنې لواج کابو 2000 کسان د ولسوالیو څخه مزار ښار ته راکړه شوې دي. د نامنې لواج داخلي بځای شوې د ژمي سړې شپې په فقر او تنگدستۍ سره تر نریو لټۍ خیمو لاندې د مزار شریف ښار په خاو او شاسیمو کې سبا کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. نوی میلادی کال راغی، خو نه د ښار دودونه کم شول او نه د غلو یرغلونه. موږ هم د تیر کال مهمو پیښو، خبرونو او فعالیتونو ته کتنه کړې ده چې په پیل کې د تیر کال یو بوږنوونکی خبر دراوروو.
په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی وو او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال میله یو دوکاندار اوس ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار لا درک دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
په تیر کال کې د قانونو دغه حال وو. د قانونو له پاچای واوري
د قانونو د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا 3 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلای شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي په څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
نو داسې ولې نه وایاس چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
په تیر کال کې د ډالرو د سونامي دا خبر هم واوري.
د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامي رامنځته کی. د در په دراجانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامي څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خواري کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلي دل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په واس کې نشته.
او دا هم د تیر کال خوندور او لمانا ډک برک شیر.
خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و، له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده. له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده، لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډې ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبی دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم د انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایرا شولو، توره ایرا شول.
د تیر کال په انتخاباتو کې د یو کاندید مرکه هم دراوره وو.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل جمهوری ریاست ته کاندید، لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې هم شته.
دا نوم او تخلص مو ناشنا را تخکاری، دا ولې؟
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم ویلی دی، نو ځکه په وړکتوب کې ډاټسن نوم را باندې ایښی دی.
ښه نو که بریالی شوې څه کارونه به وکړې؟
کامیاب خو یم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي. او چې کامیاب شوم، رئیس جمهور شوم، بیا به نو ته وګورې چې څه څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي، یوه ورځ په یوه پښه دروم.
نو دا خو استبداد دی، او ته به نو مستبد رئیس جمهوری که څنګه؟
زه څو ځله ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسن نوم را باندې ایښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز دی. ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچا وم نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچا وي او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی. چې انتخاباتو کې ناکام شوم، بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولی کېدی خو سوم. له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت ناوخت به تلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه نور به څه وکړې؟
یو سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي، که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي مونږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشې خوشې ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم. د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سم لنګ کروزر به راڅخه جوړ وي.
Thank you.
او دا هم په تیر کال کې د هیواد ترقی خبر.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه نا امن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
او تیر کال لوی شورا ته د تلونکو له تیاری مو هم خبرو.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم. اوس د خلکو د کور هغه پخوانی جنگونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونو سره وشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغه سیده بیا شمشیربازی زده که؟
په ښار کې د شمشیربازی کلبونه شته؟
هو حتما به یې، که نه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل؟ والا باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازی زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
شمشیربازی دې زده کړه؟
او اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
زویا، چې څوک ژوبل نه کې؟
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کې ږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او د تمثیل د برخې همکارانو ګډون پکې کړی و. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندوز یو، خوست یو، کندهار 22 او جلال آباد 4.
مسافر غنڈے والا ما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا ما غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا ما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی شرنګ او مکزړ کانه کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نړ یم ورستل کلو نو د غو ور ور نه و پخته سوکه ز بسنګ درتا وایم چې ز یم سوال